سلامونه ستړي مشه زه سفي ولاستان ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرایلو پارلمان ته ویل چې په اتو میاشتو کې اته جګړې پای ته ورسولې. هغه په خپله وینا کې زیاته کړه اسرایلي یرغمل راخوشي شوي، نو ځکه هم اتمه جګړه د ده په نظر پای ته ورسېده. د اسرایلو په پارلمان کې د ترامپ تود هرکلی وشو. ښاغلي ترامپ د غزې د جګړې په پای ته رسولو کې د ټولو ښکېلو مرکچیانو له هغې ډلې د امریکا د منځني ختیځ د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او څو نورو چارواکو او شخصیتونو هڅې وستایلې. تمه ده ښاغلي ترامپ نن وروسته د مصر شرم الشیخ ته هم شي څو د سولې په سرمشریزه کې برخه واخلي. ډیورند کرښې ته نږدې د ختیځو او جنوبي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو پولیسات لا هم لاس په ماشه دي او پولې ته نږدې یې پوځي حضور زیات کړی دی. دوی وایي د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوي لا هم له ویرې خپلې مینو ته نه ستنېږي. د طالبانو د حکومت ځواکونه وړمه شپه پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې څو ساعته یې دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته دغه بریدونه غیر ضروري وبلل او ویې ویل دواړو هیوادونو کې اړیکې به لاپسې ترینګلې شي. نن په دوهمه ورځ د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د ازادي روډیو مشال څنګ ته ویلي هلته د ګمرک او کډوالۍ دفترونه تړلي او ورسره دوه اړخیزې سوداګري هم ځنډېدلې. د خیبر درې په لار افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي درول شوي او ډرایوران یې وایي دا کشالې دي د مذاکراتو له لارې هواري کړل شي او باید کاروباري لارې ونه تړل شي. دوی ویلي سختو مشکلاتو سره مخ دي او د خوراک او پاک اوبو سهولت نه محرومه شوي او په سړکونو او ځینې ګاډو لاندې په ځمکه سبا کوي. د اکتوبر په 11مه د پاکستانی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سره دی پولو باندې سختې نښتې وشو چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. هم د طالبانو حکومت او هم د پاکستان حکومت یو بل ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې وکړې. پاکستان کې پر مظاهره کوونکو برید کې درې کسان وژل شوي چې د طالبانو حکومت پرې خواشینی ښوولې. د پنجاب پولیس وایي د تحریک لبای کې پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره په نښتو کې یو سرتیری او د یاد تحریک درې غړي وژل شوي دي. پولیس او د تحریک لبای کې پاکستان غړي هغه مهال په شخړه واوښتل چې پولیسو په مرید کې د اعتراض کوونکو پرلت پای ته ورساوه. تر نښتو وروسته سیمه کې د لاهور او اسلام آباد تتلونکي لوی لارې تړلې شوې خو لږ شېبه وروسته بیرته خلاص شوې دي. تاریخ لبای پاکستان چې یو مذهبي ډله ده د تیرې جمعې په ورځ له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړ او د پلان له مخې غوښتل په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخ ته لاریون ورسوي. دوی د غزې او فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اعتراض کوونکو سره پر شوې تاوتریخوالي خواشینی ښوولې او یو خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان د پوځ لخوا په یادو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. لازادي راډیو خبرو ته غوږیست او د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او پاکستان د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا سه شنبه وروسته یو ورځنۍ لوبه وکړي. دغه لوبه په ابوظبي کې پیلېږي چې په افغانستان کې به شاوخوا د مازیګر څلور نیمې وي. افغانستان دوه لومړنۍ یو ورځنۍ لوبې له بنګلادیش ګټلې چې ورسره د دغو لوبو د اتلولۍ جام هم خپل کړی دی. افغانستان داسې وخت په یو ورځنۍ لوبو کې د اتلولۍ سیریز ګټلی دی چې په شلو ورځو لوبو کې درې واړه لوبې پر بنګلادیش باندې بایللې دي. ازادي رادیو ته غوږیست ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د اسرایلو په پارلمان کې وینا وکړه. هغه ویل چې اسرایلي یرغمل راخوشي شوي، نو دا جګړه پای ته رسیدلې بولي. دا مو د سر مطلب دی. نور مطالب هم لرو. د افغانستان او پاکستان د شخړو تعقیبي راپور هم درته خبرو ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نښتو وروسته کرښې ته نږدې د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم جګړه نشته خو وضعیت لا ترینګلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د اسرایلو پارلمان کنيست ته وینا وکړه. هغه ویل اسرائیلی یرغمل راخوشي شوي، نو د غزې جګړه پای ته رسیدلې بولي. دا چې ښاغلي ترامپ نور څه ویلي دي او د خبرو جزئیات څه وو او په ټوله کې منځني ختیځ د ښاغلي ترامپ د سفر نور اړخونه څه دي، اسد الله الدین د ښاغلي ترامپ وینا او دغه سفر تعقیب کړی او اوس را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
ډیر مننه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سهار په ځای وخت تل ابیب ته ورسیده. هلته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې غړي او د غراز د اسرائیل لمړی میرمن د هغه هرکلی ته ورغله. دغلته ځای چارواکو سره لاندې د کاته درلودل. بیا د ډونالد ټرمپ په مشرۍ امریکایي پلاوی لاړ د اسرائیل پارلمان ته. هلته په پارلمان کې وینا درلوده. البته د وینا مهم ټکی دا و چې ټرمپ ویل چې د غزې د سولې موافقه اسانه خبره نه و. د پټکو اتم میاشتې کاري وغوښته یا هڅې وغوښته چې د غزې جګړه بل اخر د پټکو پای ته ورسیږي. او ښاغلی ټرمپ د هڅه کې د خپل حکومت د غراز اسرائیل د حکومت او د مزني ختیځ لپاره د خپل ځانګړي استازي سټیف ویټکاف د هڅو ستاینه او مننه وکړه. د اسرائیلو لومړی وزیر هم په دې اړه باندې خبرې وکړلې. د ټرمپ د وینا نور ټکی هم خده چې د خبرو یو برخه سره واورو.
And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace.
ټرمپ ویل چې بل اخر د فلسطین او اسرائیل خلکو له اوګده ځان روس خپل نارامۍ تر شا پرې خو دې او د آرامۍ فضا خپل کړله. په دغه وینا کې د پارلمان کین اړخو لکتر لګه دو غړو د ډونالد ټرمپ د وینا پر مهال مخالفت یا د اعتراض غږ پورته کړ چې هغه دواړه کسان د پارلمان له غونډې وایستل شول. او وروسته بیا وینا د ټرمپ دوام وکړ. لا هم ښاغلی ټرمپ تل ابیب کې دی او داسې ویل کېږي چې له تل ابیب وروسته بدای مصر ته ځي. د مصر په شرم الشیخ کې هم نن ماښام مهال یو کانفرنس جوړ شوی دی چې مشري خپل ښاغلی ډونالد ټرمپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی کوي. هلته به په رسمي ډول هغه غونډه جوړه شي چې د غزې د سولې په اړه باندې پلان شوی ده. او په هغې غونډه کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا مشران هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم ورځي. خو د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې دای شرم الشیخ ته نه ځي. دغه راز د ایران ولسمشر هم ویلي چې دای په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي.
بله، مننه کوم اسدالله الودینو چې منځني ختیځ په تیر اسرائیل ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر په ارتباط باندې مفصل جزئیات له موږ سره شریک کړل. تمه ده چې نن په شرم الشیخ ټاپو کې د مصر په قربتوب باندې د غزې د سولې په اړه باندې کانفرنس وشي. او ډیره تمه کیږي چې هلته تړون لاسلیک شي، هغه تړون چې د غزې د سولې په ارتباط د ولسمشر ډونالد ټرمپ د شل مادیز وړاندیز شوی بیانیه پکې تشویبیږي. او تمه ده چې ښاغلی ټرمپ هلته د دغې سرمشریزي مشري او مسؤلیت په غاړه ولري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نښتو وروسته کرخې ته نږدې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم اوس جګړه نشته خو وضعیت لا ترینګلی دی. د کونړ، ننګرهار او کندهار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل پرون هم د دواړو لورو ترمنځ خال ډزې کېدې، خو بېګا او نن د یادولو وړ کومه پېښه نه ده رامنځته شوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته خبره کړې، د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو لوریو د وروستۍ نښتې په اړه اندېښنه ښوولې. د رواني اکتوبر په لسمه د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په څو بیلابیلو ولایتو کې هم مهاله نښتې پیل شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې وکړې. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل رپورټ ته.
که څه هم د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو د کرارېدو راپورونه ورکول شوي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي وضعیت لا هم ترینګلی ښکاري. لږ تر لږه د ننګرهار، کونړ او کندهار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم وړ مشپه تر ګرمو نښتو وروسته پرون هم په ځینو سیمو کې خال ډزې اورېدل کېدې، خو د دوی په خبره اوس مهال وضعیت نورمال خو اندېښمنوونکی دی. د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه چې کومه وضعیت ښه و، جنګ نه و، ښه په آرام سره په تېره شوې ده، خو ډېر خلک چې کوم و هغه اوسه پورې کورونو ته بېرته نه دي راغلي. او د طالبانو د ټانکونه او توپ او غټ وسلې چې کومې هغه وسم په هغه ځایونو کې پرتې دي.
د ختیز کونړ د ناړې ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې دی هم نغښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط وویل له تیر ورځې راهیسې طالبانو بېلابېلو پوستو ته زغروال ټانګونه او درنې وسلې پورته کړي او د جګړې له امله بې ځای شوي کسان لا هم بېرته خپل مینو ته نه دي ستانه شوي. د ادعا کوي چې وضعیت ته په کتو هر شیبه د جګړې د پیل خطر موجود دی.
اوس خو په ټوله کې په کونړ کې وضعیت نارمل دی، خو په غاښ او ناړې او شیدلو د ولسوالیو په سرحدي سیمو باندې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه طالبانو بشپړه آمدګي نیولې ده. د دغه سیمو اوسیدونکي چې دي هغوی په کډه شوي دي، ښاري ساحو ته ستاباد او ځینو نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د سویلي ولایت کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي چې کرښې ته نږدې کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې ورځې راهیسې بازار او د سپین بولدک دروازه تړل شوي او هیڅ چاته دروازې ته د نږدې تګ اجازه نه ورکول کیږي. د هم چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې پرون د اکتوبر په 12مه د ورځې نږدې 10 بجې پاکستاني جټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي حمله هم وکړي.
تیر ورځ پاکستاني جټ الوتکو په سپین بولدک کې بمباري وکړه، تش ګودامونه وو، هغه یې په نښه کړل، چاته پکې ځاني زیان ونه رسېد. اما د تېرې ورځې را په دې خوا دلته د سپین بولدک بازار چې دی بند دی، کاروبار هم درېدلی دی، او د دې تر څنګ وضعیت دلته استراري دی.
د راپورونو له مخې له دې نه خطور وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې تړل شوي او د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د هر ډول تګ راتګ مخه نیول شوی. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته یې خپره کړې، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو د وروستۍ نښتې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي دوی هیله لري چې افغانان د یو رښتینی ډیموکراتیک نظام څښتنان شي. د غرض د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت د طالبانو رژیم یاد کړی، هغه څه چې ظاهرا د طالبانو حکومت په اړه د پاکستاني لوري د سیاسي دریس تغییر ښیي. د پاکستان حکومت مخکې له دې د طالبانو حکومت ته د افغانستان حکومت او موقت حکومت یادوه او بېلابېلو نړیوالو سټیجونو کې د ملاتړ سربېره ورسره د نړۍ د تعامل غوښتنه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون د اکتوبر په 12مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کنفرانس کې پاکستان په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق ته په لمن وهلو تورن کړه، ویل چې ځینې افغانان یې په خپل دام کې راګیر کړي او غواړي د افغانستان د ملي امنیت په ضد یې وکاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غراز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ جګړه غیر ضروري بلل شوی او پکې ویل شوی چې لامل به د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شي. خو د طالبانو د حکومت ویان دغه نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم نقص او په پکتیکا د هوایي حملو غچ اخیستونکي بریدونه بللي. په دغه نښتو کې دواړو لورو یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې هم کړي. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې 850 پاکستاني ځواکونه یې وژلي او تر 10 نورې ټپیان کړي، خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون د اکتوبر 12مه په دې جګړه کې د خپلو 30 عسکرو وژل کېدل او دغه راز د 29 نورو ټپي کېدل منلي، خو ادعا یې کړې چې تر 200 طالبان یې وژلي. داسې مهال چې ذبیح الله مجاهد ویلي په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. تر اوسه کوم خپلواک بنسټ ازادي راډیو ته دغه تلفات نه دي تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ته د غبرګونونو په دوام تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي آمده دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو د پای ته رسیدو لپاره منځګړیتوب وکړي. نوموړي منځني ختیځ ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته وویل دی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه مې اورېدلي دي، باید صبر وکړم چې بیرته راستون شم. زه چمتو یم چې مداخله وکړم ځکه د جګړو په پای ته رسولو او د سولې په ټینګښت کې ماهر یم او زه ویاړم چې دغه کار کوم. له بل خوا له دغه نښتو وروسته د پاکستان حکومت یو وار بیا خبرداری ورکړی چې په خپله خاوره کې به له قوانینو سره سم د افغان کډوالو په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیگانه وخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان دغه خبرداری په پاکستان کې میشت ګڼ شمیر افغان کډوال هم اندېښمن کړي او عمومي فکر دادی چې ښایي له دې نښتو وروسته له دوی سره د پاکستان چلند لا بدتر شي. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمیر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښته ده. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای په پاکستان کې ځینې کړیا څه کوي د دواړو یوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي متقی پین کې په دا ډول سرګندونو سره غواړي د دوی په وینا په افغانستان کې د تراګرو له حضور پام بلی خواته اړوي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا تور پورې کړ چې په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
له پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي دوی له افغانستان سره خې اړیکې غواړي. له پاکستانی سیاسيون او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاصې کړي شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان مې کوم خاص حلقه ہے جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
خغل متقی واضح نکړه چې دا کومې کړې دي چې د خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. خو نو موري ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایی قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته فورا ځواب وایي. خغل متقی چې له هند څخه په 15 ورځنی رسمي سفر بوخت دی مخکې هم ورته ادعا کړې و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون یکشنبه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیل یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیل اقدامات چې موخه د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه له منځه وړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی.
نن د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طبي آفتونو یو شمېر قربانیان وایي په دغه ډول پیښو کې درانه زیانونه ورسېدلي خو د مرستو له ژمنو سره سره یې لازمې مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي اوس چې د ژمي موسم مخ پر رسېدو دی دوی لا ډېرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین هم وایي د بې کیفیته کورونو جوړول د طبیعي آفتونو له امله د زیانونو د زیاتوالي یو لوی عامل دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي میرمن او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هله دا چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ ته د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل.
دی وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیان نه واړول. زموږ په کلی کې اتن لس کورنۍ وسیدي د ټولو کورونه ونړول او زموږ توکي او لوخي هم لزان سره یوړل. په دې سیلابونو کې وکسانوم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازم امرستې نه دي شوي. اوس مهال اندس خلو بنلرو او یو بایلر په 200 افغانۍ اخلو. دا په داسې حال کې دا چې نن دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورسته. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول. خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلي. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل د طبي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی که تای 14 صورت
دی وای په تیرو څلورو لسیزو کې چکومي ودانۍ جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډیره د آفتونو پر مهال هغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون لیوي خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی. له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدلې یو بل پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دی. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانه خالات ټول شي سی
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي دوی ته د په یاد ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینې برابرې شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمۍ او د لوبو میدانونه تر اړتیا لږ دي. بل لور ته د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په خوست کې د دې لوبې پراختیا او د لوبغاړو د تمرینو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام کوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نورې هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او خېلو به تر سره.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکی زلمیان چې د لوبي سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او باندو کې په ډیره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډیر مهم رول لوبولای شي. یعنی زمونږ لپاره دغه ډیر ښه دی کوچ تر څو غلطه موږ ته د مسلکي کرکټ را زده کینو. کوچ زمونږ لپاره ډیر ښه دی سٹاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو ته راتلل په ځمه کې، نو په یو سره چیرته اوس راسي هم خوست میشت لوبغاړو ته دومره غم نه کوي، مشکل نه جوړي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان وي.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې د اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي، کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبي تر سره کی او هیڅ نول ستونزو سره به مخامخ کیږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښه او معیاري اکاډمۍ پر احمد ولی مسعود کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خدا ځل د خوستې لوبغاړو ډېر ټینګار دوی لپاره په مرکز او ولسوالۍ کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو پر اړتیا وو.
السلام ورحمت الله وبرکاته، زه ابراهیم یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام پرېږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ کې د اوبو د کموالي سره ډېر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې د ټول خلک یې وتلي دي، د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه وسوي، خو وس هم نه سوی، نه د برک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنی تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته، اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده، نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو، یوازې زازو زازو. ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه، او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتره لارم نه وخو، د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کې چرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګی دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکړه، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری هیلچ ټول جوړ غوښتل من بیاست شره لاسته ولسم ټولګي و ولسم واسطه راځم نن یو نوې موضوع شروع کو. په دا سفر کې کومه موږ او تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کیږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپیریال کې موږ ته راپیژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شب شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوکو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفحې څخه تر نیمې صفحې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دا فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې ډېر پیچلي جوړښتونه لري. چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دا حیوانات چې دی ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې په چاپیریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټوله ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوکوم. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جوړو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوي وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوستي، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسي. او دوی چې دی دغه دواړه خزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو د پاره یا هم د شکار کولو د پاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه، او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دی د عصبي غټي چي دي او دغه کم حصي او حرکي غړي چي دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غټي چي دي څلور غټي لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غټي وجود لري. او همدارنګه د شلو بویولو لمسې لیدلو توازن دا ټول حصي غړي هم پکې کې وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول غړي هم پدې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیولم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي پکې کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی د غوس خو یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی، هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل سي دي دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهرنۍ برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل هغه کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی، حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي، یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا د غپر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حزون ډېری نیوي چې دی هغه لک د واګي یا سلاګ او بل چې دی د سلاګ په نامه سره دیږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رازو دوه پلیې یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلیې یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلیې دي. رازو د صدف جوړېدل وایو، صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري، د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه شوې ده. او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي. او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دی د هغه په شاوخوا را چاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شیانو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. رازو د پسته بدن او اهمیت وايي، پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شیانو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي، یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته. او همدارنګه د دې ځینی نور چې دی ایډین د ایډین د لاله عمله ډیر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلی چې د چې ملغره له جوړي دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو دانو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینی چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسېلکه حزون چې موجود هغه د نباتاتو د لمنځورلو کې دغه دی، یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپیریال اقتصادي پلوه زیانمن کیدلی شي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چینجان فایلم وایو. کلی یا بند لرونکي چینجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی. یعنې د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی په دنده کړي کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم، او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چینجانو فایلم وروسته د دوی ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه، ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي. او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دی، ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیوټیکل په واسطه پوښل شوی، او کیوټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبوي او همدارنګه د ژوندي موجوداتو وچېدو څخه مخنیوی کوي. نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دی، او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کوم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري. او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسېږي، او بیرته زړه ته وینې رسېدل هم دغه رقم سره رسېږي. یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی، دوی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکیم. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي، دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي. او همدارنګه د دوی کوم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري، چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور کارون د پاره ورسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په شډه سره سر خلاصوي اوسه، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکو درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدون یا ملاسکا فایلم او پیژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو پیژندلې چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې. راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس سونه په ځینو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون وویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شد دوا سره وکړي. کوم موضوعات چې ولکې خپل مطالعه د نور زیاتولو د پاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي. ترڅو د دوی هغه نراتونکو کم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مو د ستې سر خلاصيږي، او د دوی کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیا اوسخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو. دا درې پښتنې تاسو خپل ځانو سره نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پښتنه ده د پاستا بدن او ځانګړتیاوې څه شي دي. دویما پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی. موږ حلزون پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي. همدارنګه د دوی ډولونه مو ویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل، او جوړښت مو هم ویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړی. او دریمه اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي، یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. سسي ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او صحت مند بیا شرع خلاص دولسم ټولګي و یو لسم لوست. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندله او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دوی لومړۍ وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. وروسته راځو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي دي، خپل نیورون چې څخه بس کوي او کم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپله د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونو وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بودی چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي او دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د ار ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شهم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې وا هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شهم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لېږدي هم پکې کې صورت ونیسي. یعنی په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لېږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپل د ونې په معنا څه دی. یعنی دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي.
دندرایتونه چې دی هغه ډیر اساسي ځانګړتیا، مثال دوی چې دی خپل شخلرونکي جوړښتونه دي چې دندرایتونه دغه کم څنګه توورته جوړښتونه په څیر ښکاری، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطح پراخوي. همدارنګه د دې سیګنال ترلاسه کول دوی چې دی د دندرایتونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټر دا سپاینونه دي چې دغه سپاینونه چې دی د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې جنریټرونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغومره دوی کولی شي په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال دا یو اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې، اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې سوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د دندرایتونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپیریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل وو، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دندرایتونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخه په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو بنه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دی هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لیږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځاندی سرته رسول، چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیاو کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چیکي، تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چیکي ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دی چیکي ډېر مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوښ هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دی، د عضلاتو انقباض دی، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خمالمیږي چې د دې عصبي سیستم د نن حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شاخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي، کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ سي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایو. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه. دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي، هغه یو خو د ودي انکشاف، سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه شکی ثابت ساتي، او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سرته رسولو لپاره د بدن مجبوره کول دي. کله چې حسي نیورون اولیج د ونسي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکیش تولیدیږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر خلنې برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس ته ویل کېږي واضح کړي، او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ستاسو ټولو ته توجه ښه. نړۍ مننه.